سهار لس بجش بی احمد چی بریم دازه دی ردو ده دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه السلام علیکم. پا دیخ پراوانه که پا تخنیکی برخه که ده شمشا زدران منندویم. پا افغانستان که ده بحرانوی زواکون عمومی قماندان ده روسیه و ایران مداخله تا اندیشنه سرگنده کرد. اولوس مشر اشرف غنی چی ده امریکا لمنتخب اولوس مشر سر پا تیلیفون شخیه دلی لمتحده عربی اماراتو سخنن هند تروانده. ده ده موضوعاتو تر تفصیل مخی خبرونه لناجی ساپ ایسخ.
د امریکا منتخب ولسمشر د افغانستان له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري کړي. یو څېړنیز اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات افغانان وژل شوي، او د ایران چارواکي وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له اټومي موافقې سرغړونه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړي. د ترامپ ډلې ویلي چې دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړي دي، او دوی ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له نږدې همکاري کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په متحده عرب اماراتو کې تر خطر لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کنفرانس کې برخه واخلي. د غونډه د متحده عرب اماراتو په مرکز کې جوړیږي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه کنفرانس په باب وویل.
د کانفرنس نوم مشخصا تر خطر لاندې د فرنګي میراثونو ملاتړ دی. د نړۍ او سیمې هیوادونه پکې پر دې موضوع بحث کوي چې څنګه تر خطر لاندې فرنګي میراثونه وژغوري، او له هغو هیوادونو سره مرسته وشي چې دغه فرنګي میراثونه پکې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو دولتي هیئت په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ورسید. د ولسمشر ویان ویل چې ښاغلی غنی له رسیدو سره سم پرون د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مراسمو کې هم برخه واخیسته. یو څېړنیزه اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات افغانان چې د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږدول شوي وو وژل شوي دي. د منځنۍ آسیا د چارو څېړونکي او څېړنیزه اداره میمو په خپل پرونی راپور کې ویلي چې دغه افغانان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لیږدول شوي وو. په ایران کې په دغه راپور کې ویل شوي چې له دغو افغانانو سره ژمنه شوي چې د میاشتې به $1,500 معاش او په ایران کې د استوګنې استاد ورکول کیږي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سار ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې ایران په زرګونو افغانان په غیر قانوني ډول د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د هلمند والی له ولسونو د ځمکو د غصب په مخنیوي کې د همکاري غوښتنه کړې. حیات الله حیات دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې یو حیات هلمند ته ورغلی سو د املاکو په برخه کې شوي سرغړونې او د ځمکو د غصب مسله وڅېړي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ورغلي حیات مشتي د ولسمشر سراکار قمرالدین شینواری کوي. د هلمند والی له ولسونو غوښتنه کړې چې د املاکي ستونزو او د ځمکو د په باب خپل معلومات او اسناد له ورغلي هیئت سره شریک کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زرلنی تومان 10 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.5 افغانۍ. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته راجع کړو چې د اټومي موافقې د عملي کولو لپاره ګمارل شوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنجشنبې په ورځ هغه قانون تصویب کړ چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د پلاستیک توغندیو او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه تمدیدوي. دغه قانون د امریکا ته زمینه برابروي چې پر هغو کمیټو بندیزونه وضع کړي چې له ایران سره تجارت کوي. اوس به دغه قانون د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته ولیږل شي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولترس په واشنگټن کې خبرې لاندې تویل د داسې اټکل کوي چې ولسمشر اوباما به دا قانون توشیح کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا پر نویو لارو چارو غور کوي سو په مرسته یې هغه ډیپلوماتیک کړکیچ پای ته ورسیږي چې د سوریې په حلب کې د جګړې درولو پر سر رامنځته شوی. جان کیری پرون په ایټالیا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. د ویل دواړو لورو ته دا مهمه ده چې په دې برخه کې ډیپلوماتیکي هڅې دوام ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو کانفرنس ته ویل
د سوریې شخړه پوځي حل نه لري. موږ د سوریې د ملاتړ په نړیواله ډله کې هم د همدې نظر ملاتړ کړی و، خو له بده مرغه ټول غړي د دې دریځ ملاتړ ته چمتو نه وو چې کومه پوځي حل لاره نشته.
په همدې حال کې د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې پرون وویل چې د سوریې دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل راهیسې چې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې ده، د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره دغه عملیات چې روسیه ملاتړ کوي څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل شول. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ ډلې د دسمبر په دوهمه خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر سای انګ وین ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوی دی چې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اکثره کتونکي داسې وړاندیزونه کوي چې پیکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. دا له 1990 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا او تایوان مشران په مستقیم ډول اړیکې نیسي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني صفت دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ټلیفوني مکالمې جزئیات در سره شریکو. بیا به واوري چې د افغان ولسمشر ویاند هارون خانسوري له متحده عربي اماراتو څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته د ولسمشر د هند سفر په اړه وویل.
په دې ځکه خبر رئیس د جمهور د امریکا ستراتیژي د قلب آسیا په کانفرنس کې
اشتراک. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د روسیا او ایران د عمومي قمندانو بخشي د روسي او طالبانو پر اړیکو انتقاد کړی دی. همدارسه ویل دي چې ایران هم ورته هڅه کوي. په کندوز کې د غالي صنعت خراب شوی دی او په دې خبرونه کې تر یو لسو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو د پښتورګي د ناروغي موضوع ته ځانګړی شوی. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د واخان مینپال د ولسمشر مرستیال ویاند له کابل په ټلیفون را سره دی. مینپال صاحب، خبرونه ته شر اخلي.
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب، ته شه اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
کور ودان
نشته شي په یادونه وکړه.
بله مهرباني، د دې خبرو جزئیات مو غوښتل سي. په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم موضوعات خبرې شوې؟
د افغانستان ولسمشر او د امریکا منتخب نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر څو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. لومړی هغه د ډونالډ ټرمپ د افغانستان طبیعي منابع سرشاره بللي او په دې برخه کې د امریکا د دولت همکاري د طبیعي منابعو پر سر د پانګونې لپاره د امریکا د حکومت آماده کې شولې ده. همدارنګه د تروریزم په برخه کې چې افغانستان او امریکا د یو ستراتیژیک امنیتي تړون په چوکاټ کې مبارزه کوي، دا مبارزه یې مهمه بللې ده. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ لخوا پر دې مبارزې باندې ټینګار شوی دی او د امریکا د دولت هر ډول همکاري ته چمتووالی ښودل شوی دی. د تروریزم پر څرنګوالي باندې چې ځینې هیوادونه لا هم د تروریزم ملاتړ کوي او تروریزم ته په تفکیک باندې قایل دي، د صوبت په نامه باندې پر دې باندې هم بحث شوی دی. د افغانستان د امنیتي قواوو وړتیاوې سیل شوي دي او په دې برخه کې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تعهد کړی دی چې د افغانستان د امنیتي قواوو سره د ملاتړ د دوی د تجهیز او روزنې په برخه کې به امریکا هڅې زیاتوي.
مینه پال صاحب، د کوم موضوعاتو ته چې تاسو اشاره وکړه د دې تفصیل ورکړل شوی دی؟ مثلا د تورسانو د تفکیک په برخه کې جزئیات خبره شوی دي او یا په جزئیاتو دواړو مشانو خبرې کړي؟
پر جزئیاتو باندې خبرې شوی دي، ولې هغه په هیوادونو معلوم دي چې تورسانو ته په شوه باد باندې قائل دي. نو په دې برخه کې د دواړو ولسمشرانو دریز یو دی او په دې معنی چې تروریزم په هر ځای کې په هر ډول او په هر انوال شي باید ورسره مبارزه وشي.
تیره اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډونالډ ټرمپ ته ټلیفون وکړ او د دواړو مشانو سره خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی هم ډونالډ ټرمپ ته زنګ وهلی دی او کنه ټرمپ له ولسمشر سره خبرې کړې؟
دا اړیکه له ټرمپ څخه نیولې شوې ده او ولسمشر ته د امریکا ته د ورتاګ د دعوت ورکړې ده. همدارنګه د افغانستان ولسمشر هم ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان څخه د لیدنې دعوت ورکړې شي، دواړه منل شوي دي له دواړو طرفونو.
او د دغه بلنو جزئیات هم نه دي خبره شوي چې کله ممکن ډونالډ ټرمپ افغانستان ته راشي.
نو جزئیات به ورسته ته روانه کیږي، خو لومړی دا دعوتونه او بلنې منل شوي دي.
د بخن مینپال مننه. و موردل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته زنګ وهلی دی او دواړو مشانو د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې خبرې کړې او همدارس لکه څرنګه چې د ولسمشر د مرستیال ویاند د بخن مینپال په وینا تاسو واوریدل، د امریکا منتخب جمهور رئیس ویلي دی چې په افغانستان کې تر مځکې لاندې ډېرې زیرمې شته او امریکا دې ته چمتو ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. خو البته د دغو خبرو او د دغو ژمنو جزئیات تر اوسه پورې بشپړ نه دي څرګند شوي. بل ورته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د ګډون په هدف نن د هندوستان امرتسر ښار ته ځي. تمه کېږي چې د هندوستان په کوربتوب په دې غونډه کې په اقتصادي برخه کې پر سیمه ییزې همکارۍ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلی غنی چې په متحده عرب اماراتو کې دی، تیر ماښام په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. افغان ولسمشر به چې د یوه دولتي هیئت مشري کوي نن په متحده عرب اماراتو کې تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې هم برخه واخلي. دی به نن له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. صالح محمد صالح د ولسمشر له ویاند هارون خان سوري څخه چې له ولسمشر سره مل دی د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. له پانګوالو به ولسمشر په نننۍ کتنه کې په عربي متحده اماراتو کې څه غوښتنې وکړي؟
د جمهور رئیس همیشه د خلیج هیوادو ته سفر کړی د افغانستان د مختلفو اقشارو سره کتلې، په خاص ډول ټول د پانګوالو سره د دې مشکلات ته غوږ نیولی دی او پر هغو باندې اقدام شوی تر څو دې مشکلات حل شي. او په واضح خبره ده چې دوی هڅه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دلته کوم مشکلات شی چلوي هغو ته رسیدګي وشي.
په ځینو رسنیو کې د سولې د خبرو مسله هم یاده شوې ده، آیا پر دې موضوع هم رسمي خبرې وسوې؟
ګوره، هدف د سفر ګډون په کانفرنس کې او همدارنګه چې رسمي بلنه شوی، رئیس صاحب د خپلواکۍ په تینسلوشتم کلیج کې شرکت وکړي او د دې ځخه خبر سره یې سبا جمهور د امریکا شاتبزي د قلب آسیا په کانفرنس کې اشتراک کړي.
افغانستان څه توقع لري چې په دغه کانفرنس کې کومې ژمنې ترلاسه کړي د دغه هیوادونو څخه؟
افغانستان په تیرو دوه کلو کې په سیمه کې او په نړۍ کې د افغانستان د ملي منافعو پر اساس خپل رابط د ټولو هیوادو سره ټینګ کړی دي او د ټولو هیوادو سره نیک رابط غوښتي دي او افغانستان د منطقې د اقتصاد او د منطقې د مخلولو لپاره هم ډېر مؤثر ګامونه اخیستي دي. منطقی پروژه اصول دی داغو که دیفا مخلوق نکرده دی آمدارنگا چون تروریزم یا مشترک تعدید و طول تا پا دی بخی و بحثوسی چی سره کم کولای سی دی منطقی وادون دی تروریزم سره پا گردی و بارزی که پا منگی سره کار رو که او نور اقتصادی منطقی پروژه باندی به هم بحثوسی ترسو دی طول وادو اقتصادی گرد که او گرد تیمو رسی در اون اتصال در آسیا در افغانستانی و بل اغا در آسیا زمه چه ارتایی اغا محوریت پیدا کرده چه نور هم پیاولی سی او در منطقه و در آسیا در اتصال نقطه.
د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري وویل چې اشرف غنی به نن د هند امرتسر ښار ته ولاړ شي او هلته به د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د افغانستان لپاره دی ګډون وکړي. د کابل نننیو ورځپاڼو د آسیا زړه د کانفرنس مسله چیړلې ده. لوی خبرتیا وروسته دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل نننیو ورځپاڼو ته نسیم شفق کتنه کوي.
کابل چاپ نانی او رسپانو تر ډیره د آسیا زړه کانفرنس او په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د افغانستان د ستراتیژۍ د وړاندې کولو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړې. چراغ رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا زړه کانفرنس اصلي تمرکز د افغانستان پر سولې او امنیت دی. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت دا کانفرنس په سیمه کې د ګډو ستونزو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره ډیر مهم بولي. د مطلب لیکوال ویلي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره لیدنه کاته وکړي او هغوی به وهڅوي چې له تروریزم سره مبارزه باید جدي شي. په مطلب کې راغلي چې په دې کانفرنس کې د هند، چین، روسیې، ترکیې، ایران او سعودي عربستان چارواکي هم ګډون کوي او دا هیوادونه د سیمې پر وضعیت ډیر اغیزناک دي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په دې اړه یو مطلب لیکلی او ویلي دي چې هند به سبا د آسیا زړه د شپږم کانفرنس کوربه وي. په مطلب کې ویل شوی چې د ننګونو څېړنه له تروریزم سره د مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه کیږي پرې خبرې وشي. په مطلب کې راغلي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم وینا وکړي. په مطلب کې په هند کې د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی له قوله ویل شوی چې تمه ده په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ستراتیژي هم تصویب شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د آسیا زړه په کانفرنس کې به د ترهګرۍ ضد د مبارزې ستراتیژي تصویب شي. د سرمقالی لیکوال ویلي چې تروریزم یو جدي ستونزه ده خو پر ضد د مبارزې لپاره اجماع رامنځته شوې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې له تروریزم څخه ملاتړ کوونکي هیوادونه باید تر ډیر فشار لاندې راشي او ډیر منځوي شي تر څو دوی له خپل دې کار څخه لاس واخلي. او سرنوشت ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په هند کې د افغان سفیر له قوله لیکلي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان ستراتیژي به ټوله سیمه د دې پدیدې له شره وژغوري. په مطلب کې راغلي د آسیا زړه کانفرنس چې د هند په امرتسر ښار کې جوړیږي د شاوخوا سلویښتو هیوادونو او سازمانونو استازي پکې برخه اخلي. په مطلب کې د هندي چارواکو له قوله ویل شوي چې تروریزم په سیمه کې ستر ګواښ دی او ټول پوهیږي چې په سیمه کې ملاتړ کیږي او اصلي ستونزه چیرې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا تروریزم ضد ځواکونو روان میلادي کال په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش ډلې پر ضد په سلګونو اغیزمن عملیات ترسره کړي دي. جنرال جان نیکولسن د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل په دغو عملیاتو کې د القاعده شبکې په لسګونو غړي او مشران وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د زیاته کړه په دې لړ کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر لسو ډېر مهم غړي هم وژل شوي دي. جزئیات د سالم محمد سالی په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي د هغو اته نوي تروریستي ډلو له ډلې چې امریکا تشخیص کړي شل یې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د افغان طالبانو ځینې پخواني غړي شامل دي. شغل نیکلسن چې د جمعې پر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو ډله خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو په افغانستان کې روان میلادي کال د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې سلګونه پوځي عملیات کړي دي.
They conducted over 350 operations against
هغوی په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډېر عملیات کړي دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران، ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي. جان نیکلسن وویل د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد هڅو په لړ کې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نشه کوي. هغه زیاته کړه روان میلادي کال په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د مشر حفیظ زید په ګډون 12 نور رهبران هم وژل سوي دي. جان نیکلسن وویل یو وخت داعش ډلې د افغانستان په 9 ولسوالیو کې پناه ځایونه درلودل، خو اوس درې ولسوالیو ته محدود سوي دي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په عین حال کې روسیا او ایران تورن کړل چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
This public legitimacy
د روسیې لخوا په عامه وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکول پر واقعیت ولاړ کار نه دی، بلکې له دې کاره په استفاده غواړي چې د افغان حکومت او ناټو هڅې کمزوري کړي او دا ګټور کار نه دی. د ایران په باب هم وضعیت دغه څه دی. د ایرانیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې شته. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کړې ده. د هغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي. مشرانو جرګې دا موضوع د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې لاسوهنه وبلله او دغه څرګندونې وغندلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د داعش د مهمو مشرانو د پنشه کېدو خبره کوي، د ننګرهار چارواکو په وروستیو کې ویلي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حمله موثرې تمام سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش ډلې د اړوندو کسانو د فعالیت او موجودیت په اړه راپورونه ورکول کېدل، خو د دغه ولایت چارواکي وایي اوس په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیت محدود سوی دی. خو لا هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه له خلکو سره اندېښنې شته.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینه کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
مونږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
په کندوز کې د غالیو اوبدون کې او سوداګر وایي چې ورستیو نامنیو او جګړو په دغه ولایت کې د غالیو په صنعت باندې خورا منفي اغیز کړی دی. دوی هم درځ وایي چې اوس بهرنیان نشته چې له دوی څخه غالۍ واخلي او یوازې کورنۍ مارکیټ شته چې په هغه کې هم ډېر غالۍ دوی نشي خرڅولی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
په کندز کې غالۍ اوبدن کې وای دي دوی د غالۍ بازار 80% راټیټ شوی دی. په کندز ولایت کې د غالۍ سوداګرو د ټولنې چارواکي وای دغه لاسي صنعت له 1300 کلونو راځي پکې شوی دی. همدارنګه په دې ورستوي کلونو کې په دې ولایت کې شته نامنو هم د دوی بهرنۍ او کورنۍ بازار 80% پورې راټیټ کړی دی. په دې ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د غالۍ مارکیټ د 13 کلونو په توپیر ډیر سوړ شوی دی او کوم بهرنیانو چې څو کال وړاندې له دوی څخه غالۍ رانیولې اوس یې نه رانیسي.
خوب نشده کارای به معنی خوب نشده وقتی که ما گفتیم سالای گذشته
هغه بهرنی پیریدون کی چې موږ درلودل هغه د تیرو کلونو په توپیر ډیر کم شوی همدارنګ په تیرو کلونو کې زموږ بهرنی بازار خوبو او دی غالی اوبدونکو ژوند هم خوبو هغه محل دی یو متر غالی په 2000 افغانۍ وبدله خو اوس محل یو متر په 1000 افغانۍ وبی
عالمو 81000 افغانۍ مله
د نموړي د خبرو پر بنسټ تیرو کلونو کې به دوی په کال کې څه باندې 100000 متره مربع غالۍ وبدله خو اوس مهال دغه کچه تر 1500 متره پورې د کال راټیټه شوې ده د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر وایي د بهرنیو غالیو واردول او هغه په بازار کې په ټیټه بیه پرولل هم د دوی صنعت زیانمن کړی دی په ورته وخت کې یو شمېر غالۍ اوبدونکي بیا وایي چې په هیواد کې د غالۍ اوبدنې د تولید چارې هغسې نه دي روانې لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي په کندز ښار کې د غالیو یو تن پلورونکی عبدالرحمن هم وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی مارکیټ بې خونده او پیکه شوی دی
سالای پیش که بوده خارج زیاف میره فالین آلو قدر خارج نمیره
پا تیرو کلونو که بحرانوی هیوادونو تزمک غالی دیر صدره دلی خوص به هر تا دمره نورل کیگی یوازی پا کورنی بازار که یواند از غالی پلورل کیگی دی غالوی بازار تقریبا شپیته سلنه راچت شویده ای بلخوا د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم وایي چې د کندز دو ځلې سقوط او تر څنګ یې شته ناامنیو د سوداګرۍ پر چارو همدارنګه پر اقتصادي فعالیتونه یې منفي اغېزه کړې نوموړی یې زیاتوي چې بهرني او داخلي سوداګر او پانګوال د هیواد سیاسي وضعیت ته سترګې په لاره دي که چیرې سیاسي وضعیت مثبت لوري ته تغییر وکړي نو له کبله به یې د سوداګرو او صنعتکارانو کاروبار وده وکړي د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر له دولت څخه غواړي چې باید د دوی کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي
په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې په غزنی کې د کلیوال ملګري فرهنګي ټولنې فعالیتونه بند شوي دي داسې ویل کېږي چې د غزنی د امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل په امر د دې ټولنې فعالیت درول شوی دی د دې ټولنې ملاتړي وایي چې قمندان دغه کار د قانون خلاف کړی دی صالح محمد صالح له امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې د کلیوال ملګري فرهنګي ټولنې د تړل کېدو اوازې سمې دي جنرال امرخیل وویل
زه خو په کلکه ردوم چې موږ دا وظیفه نه ده چې د کومې ټولنې فعالیتونه بند کړو او نه دا چې کوم د موږ هدایت رسمي صادر شوی یا شفایي هغه د دوی تاسو ته ووایي چې دغه د دغه هدایت په اساس اما دا خپل منځي مشکلات دي د دوی شته ډېرې زیاتې ټولنې دي تاسو چې د نورو ټولنو سره تماس ونیسئ هغه ټول د پولیسو له کړنو نه په غزني کې ډېر خوشحاله دي موږ سره ډېر ښه روابط لري یو تعداد محدود کسان دي دلته په سو استفاده کوي کله کله د دې ټولنو په نامه تبلیغات وخت کوي پولیسو پسې ډېر نشرات کوي کاذب اتهامات وړاندې کوي نو هغه د دوی خپل کار دی موږ دا وظیفه نه ده چې کومې ټولنه ته وایستل فعالیت بند کړي موږ داسې کار نه ده کړی نو دا زموږ وظیفه ده چې ټولنه چې مدني فعالین دي دغه مخه ونیسي
دغه ټولنه چې تاسو یاده کړله یعنې دا هم په هغه ډلې کې راځي چې تاسو د دولت په ضد تبلیغات کوي یا ځینې غیر حقیقي خبرونه خپروي
د دوی یو دوه نفر یا دوه غړي دي چې موږ هغو ته بار بار ویلي وو تاسې دا د سرخط ورځپاڼه چې دوی هم په هغه کې امکان لري د غول تاریخ هغه پولیس دلته تمام ورځ د خلکو امنیت ساتلی دی تاسې ته د غزني حالات مخکې هم معلوم وو اوس هم ازد خپرونې که نشر کړې وې په فیسبوکو کې موږ باندې ویلو چې امرخیل خاین ده یو دوه نفره د دوی غړي دي دا موږ خیانت موږ ته راوښي چې موږ په غزني کې کوم خیانت کړی وو کلواره چې موږ بنده کړې وه دوی هم همداراسې تبلیغات کړي وو چې قمندان امرخیل له صرافانو سره لاس یو کړی ده او د خلکو د دې لښکرې د خلکو جیبونه شکوي دا موارد دي چې ته پولیس دلته تمام ورځ قرباني ورکوي پولیس په لومړۍ کرښې کې د خپلې وینو په بدل کې د خلکو د همدغو دوی امنیت یې ساتلی
د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
علي محمد نوري له کندهار پر سولې سمسکلي کې په کندهار کې د برېښنا نه موجودیت خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي اسلام یار لیکي د پکتیا له جانوخیلو څخه په دې وروستیو کې طالبان داسې هڅې کوي چې ښایي دوی نور نه غواړي جګړه وکړي عمر فاروق زیرک لیکي طالبان او دولتیان باید پر اسیرانو ظلم ونه کړي. د لفر څخه دا اسمس راستولی. سنا سادات له میدان وردک نه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه د اردو د پیاوړتیا لپاره مرسته وغواړي. بنفشه وردک لیکي د ازادي راډیو د طنز خبرونې د همکار البته ده د سمدي پښتنه کوي چې چیرته دی. محمد قاسم ځواد له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي د میدان وردک په چاکول سوالی کې د طالبانو له لوري د افغان انجینر وژنه غیر انساني کار دی. په همدې ارتباط عبدالرحمن له کابل نه پر استول اسمس کې لیکلي دي چې ځوان افغان په چاکول سوالی کې د ظالمانو له لوري ووشل شو. قاری عبدالولی عابد د لغمان لانی علی نگار ولسوالی څخه پر استول اسمس کې لیکلي دي د ولسمشر سفرونه د خیر دي او موږ ورته ډیر خوشاله یو. مجیب الرحمن په راستول اسمس کې لیکلي دي هیله ده چې ولسمشر اشرف غنی له هند څخه د سفر پر مهال مرسته وغواړي او د پښتنه کوي چې کله ولسمشر اشرف غنی هند ته ځي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو د ولسمشر د ویندویانو په وینا واورېدل چې تمه ده نن د هند امرتسر ښار ته روان شي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پر دوه اړخیز وړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په متحده عرب اماراتو کې تر خطر لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې برخه واخلي. یوه سړنیزه اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات افغانان چې د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږل شوي وو وژل شوي دي. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا پر نویو لارو چارو غور کوي سو په مرسته هغه ډیپلوماټیک کړکیچ پای ته ورسیږي چې د سوریې په حالت کې د جګړې درولو پر سر رامنځته شوی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړي. له دې سره ټرمپ له سلورو لسیزو رئیس د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ.
په لنډو خبرونو کې مو دوه خبره لرل. یو دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او بل لور ته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د تایوان د ولسمشر د خبرو تفصیل لرو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره پرون خبرې وکړې. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې له دې سره شاید د چین او امریکا اړیکې څنګه سخړ پړ شي. د دغو کتونکو په باور ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ انتقالي ډله هغه ډله ده چې د جنوري تر شلمې پورې چې ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د واک د لیږد زمینه برابروي. دې ډلې د ډسمبر په دوهمه خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر چای آنګ وین ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې د تایوان ولسمشر دته د دې لپاره زنګ ووهه چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره مبارکي ورکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اکثر کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پیکینګ به سخت عکس العمل ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. دا له 1990 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو او تایوان مشران په مستقیم ډول اړیکې نیسي. په سپینه ماڼۍ کې چارواکي د ټرمپ او د تایوان د ولسمشر د خبرو په اړه عکس العمل څرګند کړ او د دې خبرو لپاره د واشنگتن او پیکینګ اړیکو ته اندېښنه وشوه. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند نیت پرایس ازادي راډیو ته په یو استول ایمیل کې ولیکل چې موږ د چین په برخه کې خپلې تګلارې تشمن یو او موږ سوله ایزه او باثباته اړیکې غواړو. راپورونه وایي چې له دې ټلیفوني مکالمې څخه سپینه ماڼۍ په پیل کې خبره نه وه او هغه وخت یې اطلاع ترلاسه کړه چې ټرمپ او د تایوان ولسمشر خبرې خلاصې کړي. بل نور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. نوموړی دا خبرې په روم کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په حالت کې سختو جګړو د سوریې په کورنۍ جګړه کې یو بل بشري بحران رامنځته کړی دی. د رویټرز ترانس په حواله جزئیات د سالم محمد سالی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سوریې د جګړې د پایته رسېدو لپاره د هڅو پر دوام ټینګار کوي چې د دغه هیواد په حلب کې شدیدو جګړو د بشري بحران د رامنځته کېدو بیره زیاته کړې ده. جان کیری چې د جنوري پر لسمه د انتخاب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې له رسمي پیل سره یې کاري موده پای ته رسېږي، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورو سره هم وکتل. د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د بحثونو هدف یې د یوه داسې چوکاټ رامنځته کول و چې په مرسته یې ښکېلې خواوې په جنیوا کې سره جرګه سي.
Hopefully if humanitarian situation could be dealt with in
the Yemeni په حلب کې بشري وضعیت ته په غیزناک ډول رسیدګي وسی او کومج وکولای سو له حلب څخه په خوندي ډول د خلکو د وټولو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړو، د غشر شای له اوسنی کړهو څخه بچ سي. دا مسأله به شای د زمينه برابر کړی چې وکولای سو په جنیوا کې خبري اترې پیل کړو. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جلا کانفرنس کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جینتی لونی سره راڅرګند سو. لاوروف په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو لپاره د یو تعهد د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. موږ د سوریې د ملاتړ په نړیواله ډله کې هم د همدې نظر ملاتړ کړی وو، خو له بده مرغه ټول غړي د دې دریز ملاتړ ته چمتو نه وه. هغه دا چې کومه پوځي حل لار نشته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د سوریې په باب د یوه پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړ. په دې مسوده کې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. خو ځینو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مسله کې له کلونو راهیسې له کړکېچ سره مخامخ شوې ده. د فرانسې خبري ایجنس لیکلي د سوریې کورنۍ جګړه چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوه، تر اوسه په نتیجه کې 300,000 انسانان وژل شوي او په میلیونونو نور خلک له خپلو سیمو کډه شوي دي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زاده و برنامه صحت سرمایه زندگی، خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه، من فرشتن ادا میزبان شما هستم. دی برنامه در مورد تکلیف های گرده صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، دی برنامه دکتر صاحب خواجه حسام الدین حسام متخصص داخله مهمان ما هستند تا در مورد تکلیف گرده معلومات بدن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد معلومات بده، گزارش تهیه شده در مورد مشکلات گرده را با هم یک جا میشنویم. گرده ها به عنوان تصفیه خانه بدن نقش حیاتی در حفظ سلامت بدن دارد، ولی عوامل مختلف باعث می شود آنها وظیفه اصلی خود را انجام نداده و مشکلات متعدد در گرده ها ایجاد شود. شماری از دکتران متخصص می گویند یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند بیماری گرده است. دکتر محمد سالم صابر، ترینر متخصص جراحی عمومی و یورولوژی، در صحبت با رادیو زدی گفت عوامل متعدد باعث بروز بیماری گرده می شود، اما شاید بسیاری ندانند که این بیماری می تواند قاتل خاموش باشد و تا زمانی که بیماری وخیم نشود علائم جدی بروز نمی کند. دکتر صابر در مورد اینکه کدام عوامل سبب بروز بیماری گرده از افراد می گردد چنین می گوید:
اعراض و علائمی که در مرضای مزیده شده از بابش مرضای فشار بلند بوده. کسایی که فشار بلند دامدار خون داشتن به مرور زمان کلیه هایشان و گرده هایشان آسیب دیده. کسایی که مایات کم میگیرن، یعنی مقدار مایات آبشان، آب نشدنشون کم میباشه. یک، کسایی که ویتامین ای یعنی ریتونیک اسید وجودشون کم میباشه. دو، یعنی اینها مثابه سنگ گرده میشه. سیام، کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن. چهار، کسایی که عضویات زیاد چی میگیرن، کلسیم میگیرن یا مقدار یوریک اسیدشون بالا میره، وجود مجبور است که مقدار ذخیره تراک کنه و وقتی که از طریق گرده ها متراش شوه بالاخره چی میکنه؟ در خود گرده ها به شکل منگ رسوب میکنه و زمین به خاطر تشکل سنگ های کلیوی شروع میشه.
دکتر صابر میگوید تغییر رنگ ادرار، درد و سوزش هنگام ادرار کردن، تورم یا پندیدگی در چشم ها، دست و پاها، تب شدید از جمله اعراض و علائم بیماری گرده میباشد. با گفته دکتر صابر هر فردی که چنین اعراض و علائم را در وجودش احساس کرد باید نزد دکتر مراجعه نماید تا در زمان معاینه تداوی شوند. دکتران متخصص میگویند زمانی که زن و شوهر با مشکلات بولی تناسلی و یا هم سوزاک مصاب میشوند باید هر دو همزمان تحت تداوی قرار گیرند، زیرا این مسئله زمینه را برای مصاب شدن به بیماری گرده مساعد میسازد. دکتر صابر میگوید تکالیف گرده به سرطان مبتلا نمیشود، اما اگر این بیماری پیشرفته شود زمینه را برای بروز سرطان در وجود شخص مساعد میسازد.
چیزی که میگن کافت میکروبی یا آنتونی کلیه به سرطان تبدیل میشه به مطلق غلط است، منطقه ریسک های زمینه سازه سرطان اسباب نداره، ریسک فاکتور داره، این اکتداد اسباب است که زمینه رو به خطر تحصیلش مساعد میکنه. میشه کمی سنگ ها یا میکروبا به شکل دامدار ساحه رو تخریش کنه، التهابات متداوم ساحه مصاب شد، بالاخره نفس چی کنه؟ تغییر کنه.
دکتر محمد سالم صابر میگوید افراد بیشتر بین سنین 20 الی 30 سالگی به تکالیف گرده مصاب میشوند. با گفته دکتران متخصص افراد از زمان بروز این بیماری باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و زمانی که دیگر هیچ داروی جوابگوی آنها نباشد پیوند گرده تنها رای باقی مانده برای ادامه حیات این بیماران است. دکتر صاحب حسام الدین به برنامه خوش آمدین. میشه اول در مورد از اینکه گرده یا کلیه در بدن چی کار میکنه، چی کارهای را انجام میده، یک معلومات مختصر بدین.
تشکر صاحب. اول تر از همه سلام بر شما و به شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنیم. در قدم دویم وظیفه گرده و سیستم بولی تناسلی وظیفه مهمی را که انجام میده و یکیش اطراح موادهای زهری از بدن انسان میباشه و در پولیش گرده در ساختن خون در بدن هم نقش مهم داره و تنظیم نمودن الکترولایت های بدن نقش عمده داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. علایم بیماری گرده چی است در شخص رو تو بروز میکنه که بفهمه که به بیماری گرده مبتلا است؟
علایم تکالیف گرده مختلف است. علایم عمده ایش، عرض عمده ایش درد کمر میباشه، در پلویش سوزش ادرار و زود زود متکرر به ادرار میره و امثال از امیان و در پولیش در وجود انسان در پولیش اگر مشکل عدم کفایه گرده به وجود بیاید، پندیدگی پایها و پری آربیتال ادیما یا اوزایمای اطراف چشم به وجود می آید.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده البته همیشگی ما قاری صاحب احدی از ولایت میدان وردک روی خط هستند. قاری صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم خورکی تا و بطرس و نور و ریدون کتا سلام نورا میکنم.
سلامت باشین قاری صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زمان را درست از خدا کنده که به سوزش به ادراک وقتی هم به گرده کم تکلیف کهی او کنه او دو هم داتی به تشمیت دیر زیاد لل به خاری ادرار لفاره دو هم به گرده تا خرابی که تارول لری کنه او دریم دا که کله سړی داسې د شپې ډېر ویده وي او دا یو وخت را پورته چې دا سپوغ دغه ځایونه یې ډېر پرسېدلي تکلیف وي د خپل ادرار نه، اګر چې ډېر وخت یې نه وي شوی چې سړی درون ته تللی وي، خو دا هم د ګردو خرابي ده او که نه دا مشکلات که دی ځوابونه ډاکتر صاحب راکړي.
ښه قاري صاحب، تشکر از سوالتان. سوزش ادرار یکی از علائم تکلیف گرده که اکثرا در میکروبی منتن شدن طرق بولی را نشان میده، در پولیش بر علاوه سوزش متکرر رفتن به تشناب و همچنان دردایی که در زیر ناف به حساب lower abdominal pain ما میگیم و دایی دردا میباشه در صورتی که کلیه اگر میکروبی شده باشه، باز درد کمر همراه با تب، خنک خوردگی پیدا میشه.
و سوالشون به خیلی قسمت دیگه شما رفتن به تشنه متکرر و خصوصا زمانی که بشینن باز دوباره بخیزن دوام داره.
خب نظر به سن هم فرق داره، کسایی که رفتن به تشنه متکرر میرن و ای که نامکمل تشنه بشون میشه، ای اکثرا در سنین بالا که در صورتی که پروستات کلان میشه یا بیناین پروستاتیک هایپرپلیزیا پیدا میشه در نزد از و همطور اعراض و علائم پیدا میکنن. و همچنان کسایی که متکررن تشنه میرن، کسایی که شکر تکلیف شکر مصاب هستن دوام میباشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما حق ملخان از ولایت خوست روی خط هستن. سلام علیکم حق ملخان. سلام
دکتر صاحب، سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم حق ملخان. بفرمایید.
سوال ما ایست که با چی رقم انسان با مدتی گرده مختار شد؟
آها دیگه امی یک سوال داشتین؟
یک سوال دارم که چی رقم آنمه این چیسی بیماری؟
سلامت باشی احمد صاحب. بشنوین از طریق رادیو رو دکتر صاحب برای شما صحبت میکنن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر احمد جان. تکالیف گرده گفتم علائم عمدهش درد کمر میباشه، سوزش ادرار و رفتن تشناب متکرر و در پولوش اگر میکروب زیاد باشه، میکروبی زیاد باشه، باز تب و لرز همراهش میباشه.
بله. تشکر. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. البته شنونده همیشگی ما هستن، قاری صاحب پشتون. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم. بله پرشتجان خوری تا سلام نوانه نکم و ساسو دازادی را جو طول کارکون کاری دون کتا ساس دانم یلمت سلام نوانه نکم. ما داکتر ساسو دری پشتونی دی اول پشتون خمیداره چرا دو گردو که مرز انشاءالله و تعالی نرمو موضوع پر گردی پر باس بندی دا گردی مرز پر نورو که دیر پیدا کیجی او که پر سوزو که دیر پیدا کیجی او دوام خبر داده چی که یو شد پردن حاملهی پنش که کچنهی ولدی او دا گردو که پر دا مرز بانی اختهی پر دی ماشون بانی هم اغیز کولای شی که نشی کولای او در ایم پرسن می داده دا بعضی خلق چی ادرار دیر نیدا که ادرار یعنی رایجی ادرار تا نویزی دا ادرار زن سر نگ
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. بسیار سوالای خوب مطرح کردین. بشنوین از طریق رادیو.
بله قاری صاحب تشکر. تکالیف گرده معمولا در زنا زیاد می باشن نسبت به مردا و به خاطر کوچک بودن اهلیل در نزد زنا زمینه میکروب در زنا زیاد مساعد می سازن. در خانمای حاملدار شما که گفتین، بله در خانمای حاملدار تکالیف گرده زیادتر که یورینری ترکت انفکشن در خانمای حامله هم زیاد می باشه و دوام سوزش ادرار و
اینا گفتن که بالای کودک شنای تاثیر میکنن نمیکنه غیر از این؟
بالای کودک وقتی که تکلیف میکروب گرده زیاد شوه و در خون داخل شوه که بر سپسس به سپسس بره مریض و میتونه که به حیات خود مریض و به حیات طفلش هم آنو آسیب برسانه.
یک بخش سوال دیگه از یام مانده. خب بعدن تماس شنونده ما رو میگیریم. عبدالله از ولایت غزنی با دوزیرم جواب میتیم. عبدالله جان سلام علیکم.
و علیکم. پختر نیمال دکتر صاحب در خدا درسی در گردو علامی پختیو بندی دخل گوت تشریح که یا خوب سر پخلاش او بل علامی کمی علامی دی او کوم علامی چې وجود ولري بیا د چا ډاکټر تر رسیدګی نه کیږي هغه کوم ګولو څخه استفاده واخلي دلته خدای ډاکټرانو کوي په دې سره او کله کنو رکسین او پولیکساسین او اموکسیلین او سنگل دغه ورکړه دا چې په دې حمله او خدای کې دغه مریض پیدا شي او ډاکټر تر رسیدګی نه سی کړی بیا د کوم ټابلیټ استفاده وکړي.
بسیار زیاد تشکر عبدالله جان. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر صاحب. قبلا هم گفتیم علائم تکالیف گرده همه کمردردی، سوزش ادرار و رفتن متکرر به تشناب و درد کمر و درد بطن زیر ناف لوور ابدومینال پین است و
دیگر گفتن که خانمای حامله اگر مرسا باشن و یا به دکتر مراجعه نکنن چقدر خطرات در پی دارن؟
کسایی که حامله می باشن خصوصا این مریضا باید تحت مراقبت یک دکتر باشه و دوای بیمورد بعد استفاده نکنه. بعضی دوای هست که در جریان حاملگی قابل استفاده نیست که او به طفلش ضرر میرسانه. بنان به در صورت پیدا شدن همه طور اعراض و علائم تکالیف گرده به دکتر نزدیک خود مراجعه بکنن. دوایی را که شما گفتین مثلا سپروفلاکساسین شما گفتین ای برای خانمای حامله خوب نیست، برای طفل برای جنین نقص داره.
دکتر صاحب پیشتر یک دوست ما خالص پشتون که گفتن که کسی که ادرار خود بیشتر نگهداری کنه، ادرار داشته باشه نکنه، یا ایام عاملش بوده میتره یا نه؟
بله بله، کسی که ادرار به وقت زمان تخلیه نکنه، زمینه را به رشد میکروبا در مثانه زمینه را مساعد میسازه و در صورتی که میکروبا رشد که در مثانه میتونه که ای در به گرده هم سرایت کنه و باعث میکروبی شدن گرده و مثانه میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. من خرجان تاتا و دکتر صاحب سلام میگم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
پکن الارم نیمای و مرده داکون بدن نیغل گرد شید، خوره گرد شید، لسون پیه و سو پاسی دیدی کیسا بسور شید، پتر که در دکتر سان پکن اگام چی ده هستی کم دی گردو الان ملدی او کنه او بلا پکن میداده چید سان اکاول شید دی گردو تفلیت نگان وزارو.
بفرمایید دکتر.
تشکر سب. پوندیدگی بدن عوامل مختلف داره که عوامل یکی از عواملش تکالیف گرده هم میتونه بوده باشه، دیگه تکالیف قلبی میتونه بوده باشه و تکالیف جگر، تکلیف نفس تنگی و چیزا هم میتونه که باعث پوندیدگی بدن میشه. در صورتی که پوندیدگی در اطراف سفلی یا در پاها پیدا شوه و اوی باید به دکتر مراجعه شوه که فهمیده شوه که ای از تاثیر مشکل قلبی است یا ای مشکل گرده است و یا مشکل دیگه اعضای سیستم بدن است. مشکلات تکالیف گرده همراه با درد کمر، تکالیف که از باعث گرده پوندیدگی پیدا میشه در پالوی پوندیدگی، درد کمر، پوندیدگی اطراف چشم، پری آربیتال ادیما میگم، و در پالوی سوزش ادرار یا کم شدن ادرار در مریضا پیدا میشه و در معاینات که میشه در نزد از این مریضا باید معاینه ادرار و معاینه تلویزیونی شود، در پالویش معاینات خون.
یک شنونده ما به نام حکم خان از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم. خوب هستین؟ سرتان خوب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین. عملیات کردن شما گرده تانه؟
بله بله، عملیات کردن در قندار سیمیلی سنگ بود و را کشیدیم.
حالا چی مشکل دارین؟
او طرف شکی بود و حالی جور شد، دیگه طرف شامل کردن و دواز دو دسته دفر کردن جور نمیشه.
دکتر صاحب کدام سوال نداری؟
خب در طرف دیگه سنگ، در اون طرف هم سنگ است یا یک کدام تکلیف دیگه شما را آزار میده؟
او دکتر کلر تو گفت که گفت شما است جور میشه، او دوامی خریم جور نمیشه، بسیار بد جوری درد میکنه.
گرده که عملیات کردی داود چیز مشکل نداره؟
نه نه او جور دیگه.
خب برادر ما عمل کرده گرده، یک طرف گرده خود، دیگه طرف در صورتی که کدام مشکل در گرده دیگه طرف احساس میکنی یا اگر درد باشه باید نزد دکتر دوباره مراجعه شوه و خونش و ادرارش معاینه شوه و د پولیش ماینه تلویزیونی دیده شوه که د این مریضا چرک گرده یا مثانه چرک گرده پیدا نشده باشه. یکی از علتهای پوندیدگی گرده همی التهاب گرده است که از باعث میکروب می باشه و دپولیش اگر در صورتی که میکروبی شده باشه باید دوای ضد میکروب گرفته شوه و دپولیش مایات زیاد گرفته مایات زیاد بگیره، از غذای پروتین دار، غذای پر انرژی از وای پرهیز شوه برای چند وقت تا اینکه گرده به حالت سالم خود برگرده.
سلامت باشین دکتر صاحب. پیشنهاد دیگه ما عبدالعزیز از مزار شریف روی خط هستن. سلام علیکم عبدالعزیز جان.
زنده باشین، آرام باشین. عبدالعزیز هستم از مزار شریف. تمام اول سلامای خدا برای شما، برای دکتر صاحب، برای شنونده های شما تقدیم میکنم. امیدی اگر شیره مستر تقریبا سنش 45 هفته ایش سال پیش یک گردی ازی خراب شده بود، عملیات که را پس کردن یک گرده است. حالی باین همی کمرشو زیر دل هر وقت ماینات شده کنیم، ماینات کردیم میگه چیز نیست در گردی، یک گردی که مانده این ها از این مشکل بعضا بست در تشنا بود میره دایم. امیره من افتم دکتر سای برانمایی کنه چی کنیم.
تشکر برادر. همشیره ما که عملیات کرده یک طرف گردش کشیده، البته دیگه به این معنا که یک گرده داره و وظیفه دو گرده را یک گرده انجام میده که طبعا بالایش فشار میاد. همینطور مریضا باید مواظب گرده خود باشن، از غذای پروتین دار، از غذای چرب و نمکی باید پرهیز بکنن، مایات زیاد بگیرن، دوای بی مورد استفاده نکنن. در صورت کدام مشکل پیدا میشه نزد دکتر خود مراجعه کنن و از عملیات قبلی خود برای دکتر آگاهی بدن.
نی پی بیا کسو پن خدایا 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 ترگ می واقل که انسان شمنو چاڑ جبان گونجے کا خدایا کم جا چاہتا ور کو پیتی غور
شزو خلاف د تشدد د مخنیویش پاړه سفرزینای کمپاین
په ډیر وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
مونږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.